خامشال رادیو دا د محل په خبر کې د سهار 9 بجې دی په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او اسرار علم مومن مو هر کلی کو په خبرونه کې بووري چې د قبایلی سیمه خیبر په باړی کې پر یو کور د ماټر ګولو لګیدو په پیښه کې نه موګړی وژل شو دی همدارس د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې د بی پیلوټا الوتکو په حملو کې بدرالدین حقانی چې هغه وژل شو دی تر څنګ نور خبرونه هم لرو خو ورزو اسرار علم مومن ته د دې محل خبرونه لپاره
سحر مو په خیر لومړی د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په خبر ایجنسی کې د یوې کورنۍ 9 کسان د ماټر په ګولو وژل شوی د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی د وژلو پخله کړي او په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي له دمشق خار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی اوس د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی په باړه کمبرآباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې را پریوتې دي چې پکې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي او 15 نور جوبل دي دغه ګولې د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ را پریوتې دي نوموړي مشالې ته ویلې دي چې شپږ کسان یې ځای پر ځای وژل شوي او درې نورو په اسپتال کې سا ورکړي جوبل کسان د پیخور پسپتالونو کې تر علاج لاندې دي د یادې سیمې اوسیدونکي وایي دغه ګولۍ د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوې دي خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره آی اس پی آر دا تورونه ردوي او وایي د دې تر شا د وسلوالو لاس دی خو وسلوالو هم د دغې څخه انکار کړی یاردې بي چې د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرو درېو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت ناوخته دا قسمه پیښې مخې ته راځي د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی د وژلو پخلې کړې د ملي امنیت د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط له مشالې ډو سره په خبرو کې ویلي چې بدرالدین حقانی وژل شوی رپورټونه دي په پاکستان کې میشته د حقانی شبکې یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی کېدای شي چې په یو ډرون برید کې وژل شوی وي د هغه خپلوانو بی بی سی ته ویلي دي چې بدرالدین حقانی د تیرې نهې په ورځ په وزیرستان کې وژل شوی خو پرون د تحریک طالبان ویاند رسنیو ته ویلي وو چې حقانی نه دی وژل شوی د پاکستان او امریکا چارواکو هم د دې تصدیق نه دی کړی بلخوا د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو ځایي کمانډان مولا دادالله او د هغه یو شمېر ملګري وسلوال د ناټو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي له دمشق خار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دی د بشري حقوقو کارکونکي دا وکوي چې دغه کسان حکومتي ځواکونو وجلی دي په وجل شو کې میرمنې هم شامل دي چې زیاتره پکې له نږدې څخه په ډزو وجل شوی د پوزیشن لپاره کارکونکي وایي له دې سره په دارایا خار کې د حکومت لخوا د وجل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی خو په میډیا د بندیزونو له کبله دا ګرانه ده چې له دې شمېرو پخلی وشي په شام کې د حکومت مخالفې ډلې پرون د خالی په ورځو په ملګرو ملتونو او عربي ټولنې غږ وکړ چې د هیواد په هومس نومي صوبه کې د ناورین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ د ایران په قربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترکی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي د نان الاین موومنټ یا د بے طرفه هیوادونو تحریک په دې غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو مشران ګډون کوي په دې سازمان کې لوی هیواد لکه هندوستان او د غرب الهند جزیرو په شان وړو کې هیوادونه هم شامل دي د میلمنو په دې لیست کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون نوم هم شامل دی نوموړي وروسته له هغې د غونډې څخه د بایکاټ کولو په اړه سفارتي دباو نه دی قبول کړی چې د ایران ولسمشر احمدی نژاد وار په وار خپل دا موقف تکرار کړی چې اسرائیل د کینسر دانه ده او په منځني ختیځ کې یې هیڅ ځای نشته تیره اونۍ امریکا ویلي وو ایران د دې جوګه نه دی چې د دا قسمه غونډې کوربتوب وکړي او په دې کې د ګډونوالو ذهنونه د ځان په ګډه جوړ کړي تهران وایي دوی باید د بے طرفه هیوادونو د سازمان د غونډه د غربي نړۍ د بالادستۍ چیلنج کولو لپاره کاروي په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. د حکومتي چارواکو له مخې په اموا خارګوټي کې واقع دغه کارخانه کې شوې چاودنه کې لږ تر لږه 350 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې یو لس کلن ماشوم شامل دی. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې د تیر خالي په ورځو دا چاودنه وروسته له هغې رامخته شوه کله چې د شپې پر مهال د ګیس یو ټینکر وچاودو چې له وجې د تیلو پلانټ او له دې سره خواوشه ودانیو ته زیان ورسېدو. په وینزویلا کې د موغي په نامه د تیلو پاکولو دغه کارخانه په نړۍ کې د لویو کارخانو څخه یو ده. او اخري خبر دا ده چې په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلې ده چې پکې 23 کسان وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اجانس شینهوا وایي دغه ټرک له ګیسا ډک وو چې له وجې په دواړو ګاډو اور ولګېدو. دغه پیښه نن د اتوار په سهار د شکشي صوبې په یانان ښار کې شوې. درې جوبل شوي کسان اسپتال ته وړل شوي دي. د رپورټونو له مخې د مړو شمېر زیاتېدای شي ځکه چې معلومه نه ده څومره کسان دغه وخت په بس کې سپاره وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
مشال رادیو ته وغیاست. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې سرکاري حکومتي چارواکو لوینا سرسم بیګا د شپې په کورونو باندې توغندي لګیدلې دي چې پکې لګ تر لګ نه ولسی وګړي وژل شوی او 15 جوبل شوی. د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی له هغه معلومات خلو. خو تر هر څه لمخه به ور شو د دې محل تاسو ته بزه وخی ام چې کم خبرونه منګلرو کم رپورټونه نن منګه په دې خبرونه کې تاسو لپاره برابر کړی دي. د قبایلی سیمې خیبر په قمبرآباد کې پر کورونو د راکټونو توغندي لګیدلې چې پکې 9 کسان وژل شوي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې د حقانی وسلوالې شبکې او لوړپوړی مشر بدرالدین حقانی وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې ویلي که پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د حملو په اړه د بهرنیو چارو وزیر د دوی خبره ونه منله نو هغه به هم بې صلاحیت کړي.
تو اگر وزیر خارجه که چیرې د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبر عمل ونه کړي دا تیرو دوه نورو وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
په نیمې قبایلی سیمې اف آر بنو کې قبایلیانو د خپلو مشرانو بندي کولو پر ضد په احتجاجي توګه ځان د بنو زندان کې بندي کړی دی.
اټایس کا سونیا ونی والا یو اور جرګار سره مقرره کړل د امیر جرګا ته ورکړل جرګا ټولا ونی وا 3,500 خلک نن مو جلته په خپل اور روانه.
او د مازیګر لفظ یا ټکی په پښتو شاعرۍ کې ډیر کارول کیږي.
همدغه مازیګر دی چې ډیر مینانې دی وادي په ډول کاروي.
د دې لاملونو به مو هم خبرو نور رپورټونه هم لرو او سندرې به هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې واوري. لمشال رادیو سره اوسئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې درته ویل د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې پر کورونو باندې د مارټر توغندي ورېدلې دي چې پکې لږ تر لږه 9 مولسي وګړي وژل شوي دي. د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی له هغه معلومات خلو. تفصیل را ته راکړي.
جی پامیر دا د پیښور حیتاباد سره نږدې د خیبر ایجنسی باډي سیمه ده کمبرآباد ورته وایي. دلته کې تیر شپه په ځینې کورونو باندې مارټر ګولۍ را پریوتی او هلته کې چې کوم عیني شاهدان دي او د خیبر کوم سرکاري چارواکي دي دوی سره چې زموږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې په دغه پیښه کې اوسه پورې 9 کسان چې کوم دي دا وژل شوي دي. د عبدالکریم نومې تن کورنۍ سره تعلق لري او 15 پکې جوبل دي. د دغې کورنۍ خلک وایي چې اول پکې شپږ کسان چې کوم وو هغه ځای په ځای وژل شوي وو او نورو دریو بیا د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه او چې کوم کسان پکې جوبل شوي دي د هغوی علاج په پېښور روغتونونو کې روان دی. ویل چې د حجرې مخې ته ناست وو او درې مارټر ګولۍ راغلې او دوی پکې په نښه شول.
صحیح. په دغه قمبرآباد کې آیا د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي؟ آیا دلته نښتې کیږي که نه کیږي؟
بالکل دا درې کال وصول چې په غونډه باډه سیمه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې په ضد فوجي عملیات روان دي او اکثر د دوی چې کوم پناه ځایونه دي هغه په نخه کې پنخه کېږي او دغه امنیتي سرتیری چې کله هم دغه توپخانه کاروي یا لری ځایونه ولید دوی نو دغه پیښې پکې رامنځته شي او عامو کورونو باندې هم دغه ګولۍ را پریوزي.
سمه ده. او دغه د پاکستان پوځ یا وسلوالې ډلې چای مسولیت په غاړه اخیستی دی چې دوی دا توغندي ورولې دي که نه؟ نه دی اخیستی.
په دې اکله باندې خو ځایي خلک داسې فکر کوي چې دغه توغندي د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوي دي، خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره چې کوم د ISPR ویلي دي چې دغه توغندي دوی نه دي ویشتلي، بلکې د دې تر شا د وسلوالو لاس دی. خو بیا وسلوالو هم د دغې خبرې تردید کړی دی او دوی ویلي دي چې موږ دغه ګولۍ نه دي ویشتلي.
صحیح، ډیره مننه. د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه وو. دوی ویل چې په قمبر آباد کې چې د باړې یوه سیمه ده په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې، هلته چې په کورونو باندې کوم توغندي ورول شوي دي، د پاکستان پوځ له دې انکار کوي او وسلوالو طالبانو هم ویلي دي، بلکې هلته لشکر اسلام ډله چې د هغوی هم وسلوالو هم انکار کړی دی چې موږ د دې ورولي. دا نه ده معلومه چې دا توغندي چا ورولي دي، خو پکې نه ولسی وګړي وژل شوی دي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان قبایلي سیمې خیبر باړې له اکاخېلو یو شمیر خلکو خپلې کړې وړې دي. د اکاخېلو خلک وایي په سیمه کې حالات کړکېچن دي او پر کورونو د راکټونو مرمۍ لګي. دا اوس مو چې د خبریال سره خبرې کولې، هلته هم تاسې واورېدل چې له درو کالونو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. دا چې تر اوسه له اکاخېلو څومره خلکو کور پریښی دی او چارواکو د دوی د خوندي ځایونو ته رسولو لپاره څه کړي دي، په اړه یې دا راپورټ اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د خیبر جنسۍ په باړه اکاخېلو سیمه کې د اکاخېلو امن لخکر او وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د کړکېچنو حالاتو له وجې په سلګونه خلکو د دغې سیمې نه وتل پیل کړي دي چې زیاتره پکې د سلطان خېلو قبیلې خلک شامل دي. د یادې سیمې خلک وایي دلته د امن لخکر او وسلوالو ترمنځ او یا هم بیا د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړي هم په نښه کیږي، او په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او کورونه او څاروي هم په نښه شوي دي. نو ځکه اوس دغه سیمه پرېږدي او خوندي سیمو په طرف روان دي. په دې هکله باندې د باړې اکاخېلو سیمې یو تن کریم خان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
خلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف ته ګولباري ده او خلکو ډېر په کافي تعداد کاري وغیره شروع کړي دي او لاندې د نفوس د لوګو طرف ته روان دي. تقریبا 80% خلک وتی دي او دا 20% مزید خلک نور هم لکه د وتو کوشش کوي روان دي وځي. اوس هم جیرو لوی دي ګولې او مخکې هم راتللي او د شپې د اکثر له شپې په یو بجه په کوله باندې به ګولې روان ولیدلې او ماشومان هم پکې شهیدان شول، زنانه هم پکې ولګېدلې او زناور هم پکې ولګېدل.
او د باړې اکاخېلو سیمې یو بل تن توکل خان اپریدی په دې اړه وایي دا چې د باړې نه بې کوره شو خلکو د خوندي کولو دپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوې ورکوي، په دې هکله باندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی می ویاند عدنان خان وایي
دغه شاید نه وای تاسو چې څنګه وي که دا کاخېلو نه فرض کړه چې څه ډسپلیسمنټ شوي نو هغه هم زموږ سره په پچېدو دو کیمپ کې هغوی ته د رعایت روجات ورکولی شو. دې کې موږ داسې کوو چې زموږ سره کوم په کیمپ کې خلک پاتې کېږي نو هغوی ته موږ د خیمې سهولت ورکوو. دغه شاندې په کیمپ کې نو د تعلیم صحت او د خوراک چې کوم ضروریات دي هغه ولې پوره کوو. د غیر خوراکي اشیا لکه لوښي لرګي دغه دپاره د ژوند تېرولو لپاره نور داسې ضروري سامان چې دی دا ورکوو.
د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د وینا تر مخې اوسه پورې د باړې نه خواوشا 3 لکه کسان بې کوره شوي دي چې ځینې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دلته اوس د اکاخیلو امن لخکر هم د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد په دې سیمه کې مزاحمت کوي. او د اکاخیلو امن لخکر ځایي خلکو ته ویلي دي چې تاسو دغه سیمه مه پرېږدئ او ژر به دلته حالات برابر شي.
پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د باړې علاقه خېلو خلک لدی ویری وزي چې پر کورونو یې توغندي ورول کیږي. همدا بیګا د شپې ایوه پیښه شوې ده په قمبر آباد کې د همدې سیمې، او هلته په کورونو باندې ماټر یا راکټونو توغندي ورېدلې دي چې لکابل یې نه ولسی وګړي وژل شوې دي. په دې رپورٹ کې تاسو دا هم اوریدل چې له درو کالونو راهیسې پروانو عملیاتو لکابل درې لکه نه زیات خلک چې دی هغه سیمه پریښه ده، او نورو سیمو ته په شمول د کیمپونو هلته رسیدلې دي او هلته د کډوالۍ ژوند تیروي. اوس ورځو یو اعلان ته هلته به تاسو واورئ چې نن یعنی د یک شنبه پر ورځ تاسو کمې خبرونې له مشال راډیو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم دو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال مرکا
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو،
زړې سندرې
په پاو کم پنځو بجو.
مشال راډیو ته غوګیاس زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویشت کلو هرتز اوري. د افغانستان د استخباراتو ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط تایید کړی دا چې د سراج الدین حقانی ورور بدرالدین حقانی د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د حقانی شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو خبر خپور کړی و. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدرالدین وژنه رد کړې ده. په دې اړه له کابل د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې د جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی د پنځشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګ پوړي مسول د نوم د نخپرېدو په شرط وویل په دې حمله کې د بدرالدین حقانی په ګډون یو شمېر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغې سرچینې وویل بدرالدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستانی چارواکو رسمن تر اوسه د نوموړي وژنه نه ده تایید کړې. که چیرې د بدرالدین حقانی وژنه تایید شي نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لویه بریاوي. له خپل ورور سراج الدین حقانی څخه وروسته بدرالدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تر لیکلو پورې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او یا هم حقانی شبکې د بدرالدین د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري د نوموړي وژنه رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی دوی قومندان مولا داد الله وژنه تایید کړه، خو د بدرالدین حقانی وژنه رد کړې ده.
تاسو په دې رپورت کې وردل چې د افغانستان ملي امنیت ادارې ویل دي چې بدرالدین حقانی د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. پاکستان دغه بی پیلوټه الوتکو بریدونه ناقانونه بلي او ویلي دي چې د دې پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای پر داسې تګلاره غور کوي چې د دواړو هیوادونو یعنی د امریکا او پاکستان دواړو لپاره د منلو وړ وي. دا تګلاره څه کېدای شي چې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره به د منلو وړ وي؟ په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان ویلی دی هغوی په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای په داسې تګلاره باندې غور کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. هغه کومه تګلاره کېدای شي چې د پاکستان او امریکې دواړو لپاره د منلو وړ وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود مشال ډو ته ویل
زما په خیال دا کوشش کیږي چې ډرون الوتکې پاکستان ته ورکړل سي، خو دا ممکنه نه ده. خو دا ممکنه خبره ده چې دواړه هیوادونه د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې له یو بل سره همکاري وکړي، خو د دې لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل اعتماد زیات کړي.
حکم بڑھانا پڑے گا.
خوب پیخور کے دفاعی چارو کارپو اور دا پوس پخوانے بریگیڈیر محمد سادوائی دا امریکہ لخوا پا قبائلی سیمو کے دا ڈرون حملو و درولو یوازنے حل دادے چی پاکستان خپل ازمکا لاورپا کو پاک کری.
امریکہ سارا نا حدی مقابلہ کولی شید امریکہ سپر طاقت تے پاکستان ایئر فورس کو دے کے مداخلتوں کا بدو گھنٹے کے عرصہ ختم کی. لیکن چیک نیٹو لارے بندے شے ہوئے امریکہ پدے بندے بالکل خبر تو تیار نو جے ڈرون حملوں باندھے خبر تریوشی زما پر خیال مانے پاکستان پر علاقہ صفا کی پورنا سان تر کرے پاکستانی ذات پر کے محفوظ جی امریکہ کا جواز ہم پاتے نش.
تو پاکستان دو بانو چھرو وزارت ویان وائی وس چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بدون کیږي نو په هغه کې د دوی رول نشته او امریکا یې په خپل مرزي کوي. په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ په جواب کې یې د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر محمد صاد وایي
خبر خو چکم دین وغا صحیح دی چې پاکستان ته خبر ورکړي نه کړ پاکستان نه یو ودا و سره مفاهمت او چې تاسو دلته حمله کولی شئ کې دې کې غیر ملکیان دی هغه جنگیالي دي چې افغانستان کی ساخري جنگ کې نو زما په خیال پرویز مشرف داسې اجازه ورکړو ځکه چې پزمک باندې ودوم زه ورکړو شمسی کم چې هوائي میدان او هغه باندې د امریکای کنټرول او هغه نه بدار او په منس کې پکې امریکای دا شک پیدا شو چې کلم پاکستان سره معلومات تو تبادله کیږي نو هغه کې هغه کسان چې کم دینو هغه ته مخکنه اطلاع ملو شي او هغه راځي خالی کی او زمونږه وار چې کم دینو خالی لار شي اوس صدا سه هغه نږدې تعلقات نشته نو دا سیدا چې نو زموږه خبره پاکستان ته پوسکي او نه د پاکستان نه اجازه تخلي نه معلومات تبادله کوي.
کچري پاکستان وایي چې په قبایلی سیمو کې د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بردونه د دوی په مرزي نه کیږي نو بیا د پاکستان څه مجبوریاں کېدې شي چې دا مسله د انصاف نړیوال عدالت ته نه وړي. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکری وایي
ڈرون حملے پہا غسیمو کی گی چھے دا پاکستان موثر کنٹرول پکی نشتا او وسلوال طالبانو او نورو اور پکو ڈلو اور بانی قبضہ کرے دا او کپتا صورت کے پاکستان ملگرو ملتنو دو انصاف نڑے والا دالت تا ہم لادشی نو کامیابی بورتا ترلاس نشی زکا چھے غربی نڑے ل پاکستان غختن کوی چھے خپل قبائلی سیمی لور پکو پاکی کری او حل تا خپل عملداری یقینی کری نو دو ڈرون بریدونا با پخپل او دری کی
اپنا کنٹرول اسٹیبلش کر لیں ڈرون بند ہو جائیں گے.
کچھ ہم دا پاکستان حکومت اول سوار پوار امریکہ تا احتجاج کوي چې په قبایلی سیمو کې دی ډرون بدونه او ودروي خو کارپو بریګیډیر سادوای دغه د مسلې حل نه دی او یوازنې لار دا ده چې پاکستان خپل ځمکه له اور پکو پاک کړي نو دغه رنگ لدی اورستو بال امریکا سره هیڅ جواز نوي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو د لارې بدونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي.
مشال راډیو ته وغواست پاکستان په شمال کې لافغان پولې او چترال سره نږدې د کالاش سیمه پرته ده. د ته کالاش، کیلاش او کافرستان هم ویل کیږي. په دې سیمه کې لګکیان وسی چې خپل ژبه، خپل دودونه او خپل یو ځانګړی مذهب لري. په کالاش کې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې سختریزه وسته د سیمه خلک اړ کړی دي چې خپل دودونه پالل پرېږدي. د بیلګې په توګه ورځې مخکې یو شپون وسلوالو تښتولی و او بیا یې وواژه. د کالاش اوسیدونکو د دې شپون وروستي مراسم د ویرې له کبله نه دي ادا کړي او دا یې خاورو ته وسپاره. پرته له مراسمو د مړي ښخول لومړی پیښه وه چې په کالاش کې وشوه. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د ځایي ولست او د کیلاش د بمبورې تنې د پولیسو په وینا د اختر نه درې ورځې وړاندې د کیلاش د ټولنې یو شپنکې عبادالدین چې خپل شپږ سوه ګډې بیزې د کیلاش په سیمه کې سرولې نامعلومه وسلوالو وتښتولو او بیا یې مړی د اختر په شپه وموندلی شو او بیا د کیلاش ټولنې بغیر د خپلو روایاتو زر تر زره خاورو ته وسپارلو او د درې ورځو د ګډه او غمیزو سندرو هغه رسم یې د عبادالدین د مړي نه تیر چاپیره ادا نه کړو کوم چې د کیلاش د خلکو د پیړو راسی زور رسم دی. په دې لړ کې د سیمې یو ځایي خبریال ګلحمد فاروقی مشال رادیو ته وویل
کیلاش خلک چې کله مړی شي ناغوی خپل مړی درې ورځې ماضي رسم دستوره کوي، فایرنګ کوي، ګډاګاری کوي، د هغه تعریفونه کوي، او چې کله زره نمبر شي ناد کې یو ورځ دستوره کوي. خو دا لومبنی واقعه وه چې په کیلاش خلک دومره وېرېدلي دي چې هغوی د خپل مړی بغیر د رسم نه د هغوی چې کوم مذهبي رسومات دي یا دستوري دي د هغې نه بغیر یې خق کو.
په سیمه کې د بدامنۍ او پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ پیښو د چترال د کیلاش د ځانګړي کلتور سلور زره لګکۍ د یرې ترهې سره مخ کړي دي، او د کیلاش د خلکو په رسمونو او رواجونو یې بد اغیز پرې باسلی دی. په دې لړ کې د کیلاش د سیمې یو اوسیدونکي نور شهیدین مشهد ریډیو ته وویل چې د نامنۍ او د ترهګرۍ د پیښو له وجې دوی د تحفظ د نشوالي د احساس سره مخ دي، او دوی نشي کولی چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه د پخوا په شان ولمنځي. مخکې به چې موږ سرنګ خپلې خوشحالۍ او رسمونه لمنځل، نن سبا هغسې نشو کولی، ځکه چې نن سبا د هر چا په زړه کې یره ترهه ده چې څه ناسه بده پیښه به رامنځته شي. ولې بیا هم خلک کوشش کوي چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه ولمنځي، او په کومه بېدردۍ چې دغه شپنکې عبادالدین وژل شوی دی. داسې پیښې مخکې هم رامنځته شوي دي، خو دا تازه پیښه ډیره د افسوس وړ ده، او د دې له وجې د کیلاش په خلکو کې ډیره یاره ترهه خوره شوې ده. هم د کیلاش د سیمې د امنیت په اړه مې چې کله د چترال د ډي سي او رحمت الله وزیر سره د تماس نیولو په بیا بیا هڅه وکړه، نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو د بمبوریت تانې د پولیسو مشر اس ایچ او سعید الله مشال ریډیو ته وویل چې کوم ځای کې د کیلاش خلک اوسیږي هغلته کې دوی امنیت ټینګ ساتلی دی، خو د کیلاش لری پرتو ځنګلونو ته دوی نشي تللی، او پاکستان افغانستان پوله ترې هم ډیره لری ده. او د چترال ځایی خبریال ګل احمد فاروقی مشهد ریډیو ته وویل دا یادونه ول دا چې سمو د وړاندې مدني ټولر هم د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې وه چې د کیلاش د لرغونی کلتور د حفاظت لپاره دی کیلاش یو نړیوال میراث یا ورلد هیریټیج سایت وګرځول شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې پیپلز ګوند پریکړه کړې ده چې د دې هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سبا ته د عدالت د سپکاوي په معاملې کې سترې محکمې ته وړاندې کیږي، او په دې ترڅ کې به نن د ملګرو ګوندونو غونډه هم رابلل شوې ده. هغوی به هم په دې باندې خبرې کوي. د مشال راډیو خبریال احمد الله را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی، تفصیل راته راکړي.
ډیره مننه پامیر. څنګه چې تاسو ویل چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سبا له چې کوم سپریم کورټ کې وته تیر میاشتې روانې میاشتې په کوم پنځلسمه نیټه د کوم دوباره حاضرېدو کوم ویلو، نو سبا له د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هغه موده پوره کیږي، او تیر ورځ پیپلز ګوند چې کوم اټارنی جنرل عرفان قادر دا خبره وته کړې وه کوم د پیپلز پارټۍ کور کمیټې چې کوم اجلاس شوی و چې وزیر اعظم ته د پیش کېدو هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې وزیر اعظم عهده چې کومه ده هغه د جج د عهدې نه زیاته دغه ده. خو ولې د پیپلز پارټۍ چې کوم دغه دي هغه نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه شوي، نو د تیر ورځ صدر اسف علي زرداری سره چې کوم قانوني مشیران دي هغه ملاقاتونه وروسته صدر دا فیصله کړې ده چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به سبا له توهین عدالت قانون د توهین عدالت چې کوم دغه دي هغه کې به سبا عدالت ته حاضرېږي، او دې لړ کې نن د اتحادي جماعتونو غونډه چې کوم ده هغه په ایوان صدر کې هم را بلل ده، او اتحادي جماعتونو چې کوم د مرګري دي هغه مشران چې کوم دي هغه سره به هم په دې حواله سره خبرې اترې کولې شي. د دې نه علاوه پیپلز پارټۍ دا هم فیصله کړې ده کچړې سبا دی ته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت سپکاوی دغه چې کوم دی د هغه سزا وته ورول کیږي، نو دوی چې څنګه لکه د تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته چې کله سزا واورول شوله او دوی د اپیل ونه کړلو چې له وجې دوی ویل چې موږ ته مشکلات را مخې ته دي، نو پیپلز پارټۍ دا هم فیصله کړې ده که دا قسمه څه واقعات مخې ته راغلل نو دوی به اپیل وکړي چې دغه شان د توهین عدالت کومه دا معامله شي چې دا څه وخت لپاره نور هم وځنډول شي، او د هغې وروسته چې کوم عامې ټول ټاکنې د هغې اعلان پورې مطلب دا وزیر اعظم چې کوم دی ته موقع ملاو شي.
صحیح احمد الله، اسې په پاکستان کې شنون کې څه وایي چې راجا پرویز اشرف ته به هم دې ته ورته سزا ورکړل شي لکه څنګه چې ګیلانی ته ورکړل شوی و، کنه دای به بچ
بالکل پامیر لکه سیرون کې خو عمده نظر لري لکه څنګه چې په 13 میاشت کې وزیر اعظم راجه پرویز اشرف ته ویل شي وکړه چې داغي سوګن پور ته کړه داغي ورسته وته ویل شو چې تاسو لکه خط ویل کې څه څه کام وته هغه وخت هغه نه لیکلو نو سیرون کې داغه وخت دا خبره کوي چې
دوی به هم لري
دوی به نه لري کې خط به نه لیکي.
صحیح ده. سمد سمد احمد الله سمد ډیر مننه خوشاله اوسه د خبرونو وخت شوی دی 9:30 بجې د اسرار العالم محمد راغله دی له خبري سره ټکو سره
خبر ایجنسی په باړه خبر اوبا سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې راپیوتې دي چې په کې د یوې کورنۍ نه غړي وجل شوې دي او 5 نور جوړل دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدودین حقانی د وجلو پخلې کړې. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو ویل د دمشق خار سره نږدې په یو فارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوې دي. د ایران په قربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترکی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې 14 شوي ده چې په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په چین کې بس یو ټرک سره جنګېدلی چې په کې 28 کسان وژل شوي.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار العالم مومند دراورول او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان لننیو او رسپانو مهم او رسپانو مهم ادارې راخستې دي او مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي. راځي چې په ګډه سره واورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې کې د وزیر اعظم عدالت ته د پیښې په اړه لیک کړی دی او وایي چې په دغه حواله ایوان صدر کې د اعلی پای غونډه هم وشوه چې په کې اکثریت دا مشوره ورکړه چې وزیر اعظم د عدالت ته نزي. خو ولې د ولسمشر خیال دی چې عدلیې سره څه قسمه تاوتریخوالی نه دی پکار. اداریا خیره کې وایي چې سپریم کورټ تر ټولو معتبره او مقدسه اداره ده او د ملک یو اهم ستن ده، نو ځکه د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې د انارو معامله کې یو داسې لار راوستي شي چې جمهوریت ته زیان ونه رسي. اوس چې ټول ټاکنو کې یو سو میاشتې پاتې دي، دا به ډېره ښه وي چې هر څه په سم ډول ترسره شي او داسې قسمه فیصلې په ولس پرېښودې شي چې هغوی دې ته څنګه ګوري. دا فیصله به ټول ټاکنو کې وشي. د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل ادارې کې لیږي چې د پاکستانی روپے په مقابله کې د ډالر بیا یو وار بیا لوړه شوې ده او په انټر بینک کې اوسنی نرخ 49 روپے اویا پیسې چلیږي. ادارې وایي چې د پاکستان زر مبادله په ذخیره د مخکې نه دباو دی او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د 400 ملیونه ډالرو قرض واپس کولو سره به دا د باو لا زیات شي چې ورسره به د روپې قدر هم را کم شي او دا شان به د غیر ملکی قرضو حجم لا سیوا شي او ورسره به ګرانی هم زیات شي. اداري مخکې وایي چې حکومت له پکار دي چې د نړیوالو ادارو خصوصا IMF او نړیوال بانک نه د قرض اغستو کې کمی راولي او که ضروري وي نو د دې لپاره د پارلیمان کې قانون سازي وکړي او ورسره دي د تیلو راغوښتل هم کم کړي، ځکه چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونه هم ډیر اوچت دي. نو دې سره به هم پاکستان ته د قرض اغستو ضرورت کم پیخیږي. باید چې داسې پالیسي خپلې کړي شي چې ورسره قرض اغستل کم شي، نو د دې بوج به د زر مبادله په ذخیرو نه پریوزي او نه به د روپۍ قدر کمیږي. او د اردو ژبې بل ورځپاڼه جنگ پلې اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هدایت کړی دی چې ملک کې د موبایل سرویس غلط استعمال مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. اداریه لیکي چې د موبایل صنعت په ټوله نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره ترقی کوي او دا نه یوازې د کروڑونو انسانانو ترمنځ د رابطې یو ذریعه ده، بلکې د سرمایه‌کاری هم خزریه ده او دا بندول په هیڅ توګه ممکن نه دی. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې موبایل سیم اغستونکو لپاره غیر ملکیان خپل پاسپورت کاپی جمع کوي. د غرنګ ملکی وګړي هم د خپل شناختی کارت کاپی ورکولو سره سیم اخلي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې د بې احتیاطۍ له وجې داسې مونږ د شرخوخو په لاس ورغلي دي چې له وجې یو شمېر د ترهګرۍ کاروایانو کې استعمالیږي. نو حکومت له پکار دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي کم چې د شناختی کارت د کاپی یا تصدیق نه بغیر ورکړي شوی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې مولا پاکستان د خبریدونکو ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل یو مقاله راخیستې ده چې پکې په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې پر پوځي عملیاتو باز شوه دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د انټرنیټي یا سایبر حملو په اړه یو لیکنه کړې ده. د دوړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار ظفر هلالي په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې. د لیکوال په وینا د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو نه ډډه کولو کې یو خبر ادا کیږي چې په هیواد کې فوز یو داسې باوري اداره ده چې خلک پرې اعتماد کوي، نو فوزي عملیاتو سره د ادارې ته زیان رسیدې شي. د دې ترڅنګ دا هیواد د فوزي عملیاتو نتیجې هم نشي زغملی. لیکوال وایي د هغوی په فکر نه هم یو ملګری او نه هم دښمن دا دلیل ومني. لیکوال چتوی چې یو بل خبر ډیره حیرانوونکې ده چې فوج وای د شمالي وزیرستان عملیات په داسې سیاسي نتیجې را برسېره کړي چې سنبال به نه کړي، نو د دې په فکر د پاکستان په فوج کې د نیم نه زیات سیاستدانان دي نه چې فوجیان. لیکوال وای د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی ترجیحاتو ته کتنه وکړو نو دا خبره یاده کوي چې تر هغې پورې دوی انتظار کوي چې تحریک طالبان پاکستان په سوات او په بونیر کې خپل عملداري پخ کړي. د لیکوال په وینا فوج په هغه وخت کې هم انتظار کوي چې وسلوالو په ولس ظلمونه کول او خلک یې حلالول. د سوات خونی چوک او د طالبانو زیاتو د خلک راپاره نه کړل او په ورځپاڼو کې به د طالبانو د ظلمونو لوی سرخی راتللې. د لیکوال په خبره فوج هله کاروای وکړه چې کله چاند بیبي طالبانو ووهله او د هغې چغې خلکو واورېدي، نو کیانی دا خبره محسوسه کړه چې ولس مرسته یې ترلاسه کړه او فوجي عملیات کول پکار دي. د لیکوال په وینا د هیواد خارجه پالیسي چې له مودو راهیسې جمود ښکار ده کې بدلون به هم د فوج په خوښه راځي. بلخوا واشنگتن پوز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا فوج د مخالفینو پر ضد سایبر بریدونه پیل کړي دي. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي لیفټننت جنرال ریچارډ پی ملز د خولي وای چې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر په حیث په 2010 کال کې په موثر ډول سایبر عملیات کړي وو. ملر زیاتوي چې هغوی د دښمنانو په نیټورک یا جال کې ورننوتی وو او لزان یې دفاع کړي وو. د دې ترڅنګ د دښمنانو هغه هڅې هم شنډې کړي چې غوښتل یې دوی عملیات زیانمن کړي. ورسپان لیکي چې د امریکا دفاعي پلان جوړونکي له 1300 کلونو راهیسې دا پالیسی جوړوي چې د دښمنانو لخوا د سایبر بریدونو مخه ونیسي او دا په دې رستو کې څرګنده شوه چې امریکا په دې لړ کې یو جدید او موثر پروګرام جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي.
زبګ غاګ په منځنۍ چپاش پک سوې وش کلو هرد سورې د افغانستان ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې ویلي د هیواد پر ختیځو سیمو له پاکستان د ورول شوی او توغنده پر مسالې کده د بهرنیو چارو وزارت سم ګام وانخلي نو وزیر باید کورنۍ او د دفاعي چارو وزیرانو په توګه به صلاحیت کړی. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې پر دې موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ شي، خو دا وزارت وایي دومره واک نه لري چې دا کار وکړي. په دې اړه د جمیلې ظریف رپورټ.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیت کړي، وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د شنبې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې وویل چې که د بهرنۍ چارو وزارت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو د کورنۍ چارو او دفاع سلبي اعتماد شوي وزیرانو په سرنوشت به اخته شي. دوی وایي ولسی جرګې د بهرنۍ چارو له وزارت نه غوښتي وو چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو مسله د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالو ملګرو سره مطرح کړي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین عالمی بلخی او فوزیه ناصریار په دې اړه داسې وایي:
در همی تالار
په همدې تالار کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زپوس او وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په حق له دوی غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوه او بل دا چې د افغانستان مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو. خو له هغه وخت څخه یو نیمه میاشت تېره سوه، مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
امور خارجه در این باره صورت نگرفته.
و اگر وزیر خارجه
که چیره د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبر عمل و نکړي دا تیرو دوه نور وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
قریب چار میشه
د رپورټونو لمخې په تیرو څلورو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا څلور زره راکټونه لګیدلې چې لسکونه تنو ته مرګ ژوبل اړولې او لسکونه کورنۍ هم له خپل کورونو بې ځای کړې دي. سره له دې چې ولسی جرګې د پاکستان له لوري د راکټونو د بندولو مسله د بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې بولی او وایي چې باید د بهرنیو چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنیو چارو وزارت له صلاحیت پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه. دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حق باندې باید د دولت په سطح باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرنی سیاست اجرا کوونکي کسګا په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي. ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او په خپل اختیار باندې دا تصمیم نشي نیولای.
ولسی جرګه شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان له لوري په یو شمېر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو د نه بندولو په خاطر د کورنۍ چارو او دفاع وزیران عبدالرحیم وردک او بسم الله محمدي بې صلاحیته کړل. په ورته وخت کې په امریکا او ناټو ځواکونو هم انتقادونه کوي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو د ناټو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
په پاکستان کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو، مومند خیل او پاتک خیلو قبیلو ترمنځ د بجلی پر ویش له څو میاشتو راهیسې لانجه روانه ده. د شنبې پر ورځ د مومند خیلو په زرګونه کسان راوتلي ول او د بنو زندان ته ولاړل. دوی د زندان ډکولو تحریک پیل کړی دی او په خپله خوښه یې ځانونه قیدیان کړل. د مومند خیلو دریځ دا دی چې حکومت چې د اف سی آر قانون تر مخې د دې قبیلې نیولي مشران نوي خوشي کړي، نو دوی به په خپله زندان ته لاړ شي. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو دوې لویې قبیلې مامن خیل او پاتک خیل ترمنځ د بجلی په تقسیم باندې د تیرو څو میاشتو راهیسې شخړه روانه ده. د لړکې د بنو انتظامیې لاړخه هم په بیا بیا د مشرانو جرګې راغوښتې شوې دي او د مامن خیل قبیلې 28 مشران هم د اف سی آر قانون لاندې جیلونو ته لیږلې شوې دي، خو دغه ستونزه لا تر دې دمه حل شوې نه ده. نن د مامن خیل قبیلې په زرګونه کسان راوتي. دوی وایي چې تر څو انتظامیې د دوی مشران چې په بنو او ډی خان جیلونو کې دی خوشی کړی نوی دغه د دریونه تر درنی مزرو پورې کسان به په خپل خوخه بنو جیل ته ورزی. د مامن خیل قبیله مشر فیروز خان وای
درنی در خال کر وخت 3 کیلومتر مزال وک شین دی داته ورته د دوا سړک ته ان شاء الله د خال په ډول څنګه ځکه چې ورزونه می حکومت په باندې بازار شوی 28 کا سونه ونی ولا یو ورې جرګار سره مقرره کړه. د می جرګاته ورکولې جرګا ټوله ونی وا 3000 خال نن و جیل ته په خپل ورونی په ډول بنده ډېر په خوشي باندې یو تاریخ را کوم چې په نوڅې په جلسې کې سره تا نیتا دا تاریخ کا زور خوښ کړی نه دی.
ملک جیلانی وای چې شپږ میاشتې شوې دي چې دا دوی مسله حل شوې نه ده او اوس یې 28 مشران هم په جیلونو کې دي.
تقریبا شپږ میاشتې شوې چې موږ مسله راوونه دو اسا پیرا حکومت حل نه کړه. وی څه دې خلاف دې موږ مشرونه ونیول شول دې خلاف موږ جیل بار تاریخ شری راي دا د هغه جاری اختر راي چې پر مسله نه وی حل جیل بار تاریخ موږ
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو مشر ڈی پی او وقار احمد سره تماس ونیو، نو دوی هم دومره وویل چې انتظامیا به ګوري چې څه مناسب حل راوباسي. دا یادونه ده چې د نیم قبایلي سیمې مامن خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم دغه ستونزه د تیرو شپږ میاشتو روانه ده او دواړو قبیلو یو بل ته ځاني او مالی تلفات هم رسولي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
مچلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
مشال ریډیو ته غواګیاست اوس به مور شو د کرن خان په غږ باندې به یو نوې سندره د راغلي د هغه به واورو.
شانت خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور تو کم لکا غشرا وری گی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کپک تیادا کلغ مان دے کا کابل دے رایات کی خائست دندہ ستا بانا یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے یہ ڈک دے دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے یہ ڈک دے دے ستارو یہ ٹکرے یہ ڈک دے دے ستارو سنگار دی خلک نور غواری سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ورکما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیز کبھی گزار ستا بانا یس ماد زڑ زخمنا زما زڑ گے ساتھی بابو بہار ستا بانا تیرا سمجھا جی تیر کھڑی وار پوار ستا بانا دزڑ زخم گنڈل کا جوڑا ول کا لٹولوی یا پہر زے کی دمنی وی پکار ستا بانا خدا کم زاوینا پچل باندی پوہی گی ددی کار ستا بانا دزرنو دزخمنو بازارو نبا تاو دشی کبھی آچر ترا پیخشو پدیلار ستا بانا نخرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یہ ٹکرے ڈک دے د ستارو
مشال رادیو ته وګیاست اوس هم ورزو یو بل رپورټ ته په پښتو شاعرۍ کې ډیر زیات تاسو به ذکر د مازیګر اوریدلې د دې لامل څه کېدای شي چې په پښتو شاعرۍ کې د مازیګر ذکر ولې دومره زیات دغه کیږي له فولکلور د بکر واخلې تر معاصر شعر پورې نو په تر ټولو زیاته د شاعرانو له وینا سره سم د څېړونکو له وینا سره سم تر ټولو زیاته چې کومه کلمه کارول شوې ده هغه به مازیګر وي په جلال آباد کې د مشال اړیو خبریال باز محمد عابد د مازیګر په اهمیت له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی چې په سندره پیلېږي
او زه سړی او پر اوړم مازیګر ته کنه ته اځکې
د شپې او ورځې په دوران کې مازیګر داسې یو مهال دی چې پښتو لنډیو کې تر بل هر څه زیات یاد شوی او اوس هم پښتو شعرونو کې جوت مقام لري. په مازیګر کې نجونې ګودرونو ته او ځوانان پکې میله ځایونو ته ځي او د ساتیریو بنډارونه جوړوي. دا لنډ او ښکلی مهال اوس هم پښتو شعرونو کې هر شاعر کاروي او تر څو چې شعر او شاعري وي د مازیګر له ذکره به خالي نه وي. شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي چې څومره د مازیګر وخت لنډ دی هومره په پښتو ادب کې اوږد عمر لري.
همدغه مازیګر دی چې ډېر مینان دي وادې په ډول کاروي. د مینانو دپاره ګودر و هلته به دیدنونه کېدل. اماغ بنیاد باندې دغه وخت په ادبیاتو کې هم یو ځای ونیولو او وروسته تر دیننه پورې اماغ تاریخي ریښې ته په کتو سره مازدیګرې لا هم په کلتور کې په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو کې یو ځانګړی ځای لري او شاعران یې په خپلو شعرونو او لنډیو کې بیخي ډېر یادوي. که سړی ووایي چې یو له هغو نومونو نه په ادبیاتو کې استعمال شوی دی یو مازدیګری به سړی د ګوتو په شمار توکو کې هغه شیانو کې وشماري.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې له مازدیګر نه پښتو شعر کې د یو انځور په توګه کار اخیستل کیږي.
زه خپل چې کله د مازدیګر نوم اورم ماته ګودر ذهن ته راځي، ماته منګی ذهن ته راځي، ماته د نجونو هغه کتارونه ذهن ته راځي چې منګی په غی کې یا منګی په سر باندې به ګودر ته تلل. ما به په زلمیتوب کې لیدل. اوس بدبختانه چې ګودرونه اوس ساړه دي او بمبی ولګېدي او د ګودرونو هغه اثر او هغه اغیز چې دی اوس یو څه کم ښکاره کیږي. په پښتو ادب کې د مازدیګر اغیز چې دی لا په خپل ځای پروت دی. د دینه د یو سمبول په توګه، د دینه د یو انځور په توګه باندې کار اخیستل کیږي او زمونږ په پښتو شاعرۍ کې یو جوت تاثیر او اغیز لري.
نادر دانش وایي چې مازدیګر هغه مهال دی چې د ورځې ستړیا پکې دمه کیږي.
په دغه وخت کې مزدور له کار ستړی راځي، بزګر له خپل کروندې څخه ستړی راځي. دغه هغه وخت دی چې ورځ د پټ کې خودل کیږي. هر څوک د یو لاندې دمه په خاطر باندې دغه وخت تم کیږي. نو دغه انځور په دې وخت کې خره اخیستل کیږي. زما په نظر باندې همدغه علت کېدلی شي چې شاعران اکثره مازدیګر ته تم شوي، مازدیګر ته د دیدن او د دیدنونو د نیټې او مهال وخت ورکړی دی.
په ګنشمیر پښتو ولسی سندرو کې هم مازیګر ته ځانګړی مقام ورکړل شوی. میرمن قمرګله په دغه سندره کې د مازیګر په محل د مینتوب خبره کوي. کسه هم په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې مازیګری ساړه شوي، د نجونو ګودرونو ته تک کم شوی او ځوانان هم د پخوا په څیر بنډارونه نه جوړوي. خو پښتو شعرونو کې اوس هم د مازیګر مهال هماغه پخوانی ارزښت له ځان سره ساتلی او تازه دم شاعران هم په خپلو شعرونو کې له انځورونو څخه استفاده کوي. او له دې هر څه سره سره مازیګر یو مذهبي او اسطورهي تقدس هم لري، ځکه خدا لنډۍ د ډیرو پخلی وي چې مازیګری دې خیرې مکړه ته بدناس خیری کوي رښتیا بشینه. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد رپورټ مو اورید. اوس هم د خبرونه پای شیبو ته تیر رسیدلی. نور بشو یو سندره بو اورو د ماستر علي حیدر په غږ باندې د غزل دی. راځي چې ترې خوند واخلو.
لشے لشے بان خپل چشمانو تد خیال دے بزڑونو ورخخی گی بزڑونو ورخخی گی قاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بان لشه لشه بانا خپلو چشمانو تا دی خیال ده بزرونو ورخخیگی بزرونو ورخخیگی قاتلانو تا دی خیال ده لشه لشه بانا لشه لشه بانا خپلو چشمانو تا دی خیال ده بزرونو ورخخیگی بزرونو ورخخیگی قاتلانو تا دی خیال ده لشه لشه بانا چل چل زمینو بزر راج کوی خوریگی چل چل زمینو بزر راج کوی خوریگی چل چل زمینو بزر راج کوی خوریگی سگورت موسم تغورت موسم دے عطا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخیگی بزرونو ورخخیگی قاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا خزانو دی خمارانو تا دی خیال دے بزرونو ورخخیگی بزرونو ورخخیگی قاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخیگی بزرونو ورخخیگی قاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا لشے لشے بانا
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.